پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مو سي پروګرام ته بخیر راغلاست د مو یو ساعت خبرونه ده خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان او سیمه پر حالاتو باندې د ورستیو پرمختګونو څخه خبر درکو په افغانستان کې مو ډیر تمرکز پر دې دی چې په پروان کې راغلو سیلونو خلکو ته څومره تاوانونه رسولي دي او دا چې په دغه ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو سره څومره ستې سوي دي او د تلفاتو ورستي ارقام سي دي دا به ورسته په خبرونه کې درته وایو اول به ورسو اسمت سروان د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه اسمت سروان درته وړاندې کوي
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشتلشه ډیر لسنه مړ کړی او شل نور ژوبل کړی دي ایران د اتمی انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د اتمی فعالیتونو دوه مشکوک ځایونه وڅاري او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي د خبرونو تفصیل د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو ډیر لستنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي د دې ولایت د امنی قومندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران
د په عین حال کې ول چې د پنشیر ولایت په یوشمیر ولسوالیو کې هم سیلونه راغلي چې د زیانونو په اړه تر اوسه معلومات نشته ل پروانه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستیو سیلونو له عمله د نړیدلو ودانیو تر خټولاندې څلور نور مړي راایستل شوي په سیمه کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري دغه سیلونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې خو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم شي خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو زیات بولي د ټپیانو شمیر شاوخوا 300 تنه خودل شوی دی سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي ولسمشر غنی د ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزا کوال سره په کتنه کې وکړه په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو ور بیا زیات کړي دي دا ښار په کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاس ته لوېدلی دی د پروان چارواکي په یوه وسلوال برید کې د څلورو ملکی وګړو او د ملي اردو د یوه سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي د پروان د امنی قومندانۍ سرپرست عبدالواسی رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه برید نن سهار د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې وشو د ښاغلي رحیمی په وینا په دې برید او نښتو کې د ملي اردو یو سرتیری او څلور ملکیان چې د سپرلی ریکشا یې د پیښې له ځایه د تېرېدو په حال کې وه ووژل شول په دې پیښه کې چې تر اوسه چا یا کومي ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی څلور تنه نور ټپیان شوي دي د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لشتلشه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي د کندهار امنی قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي تېره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغری او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول د قومندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 طالبان وژل شوي دي د کندهار له امنی قومندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ ولسوالۍ په شادي د سیمه کې پر پولیسو ډلیز برید وکړ چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې پاتې شوې د کندهار د امنیت قومندانۍ په خبر پانه کې د پولیسو د مرجوب لپاره څه ندی راغلي وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه ندی ویلي دا خبرونه له ازادي رادیو اوري ایران د ملګرو ملتو د اتمی انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد د اتمی فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دې ادارې د مشر رافیل ګروسی د سفر په پای کې د ایران او د دې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو د روسیا او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحی لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د غرض ویل شوی چې ایران په خپل خوشه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ته اجازه ورکوي چې دا دوه ځایونه وڅاري. شاغلی صالحی په تهران کې خبري اعلان وکړ. موبایل
میخوام این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه‌ای که هم سرعت ببخشیم.
دی وای غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره دغه همکاري پیاوړې کړو، داسې چې هغه په ګړندۍ کړو او هم غواړو چې هر څومره ژر چې کېدای شي یوې داسې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې، خو دا څرګندنه ده چې هغه به کله عملي کیږي. د بیلاروس په پلازمینه منسکې پولیسو پرون د دې ښار له د خپلواکۍ له میدانه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیت پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول. دا په منسکې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13مې ورځې اعتراض و. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې باید ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیزونو سلا وکړي. دا او د دې سات خبرونه.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درې بجو ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو ته ورسره راپورونه لرو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل په دغه خبرونه کې پروان ته ځو او هلته به د سیلابونو له امله د پیښ شوي زیان او د خلکو ته د رسیدلي مصیبت په اړه تاسو ته نوي معلومات وړاندې کړو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله تر 105 زیات کسان مړ شوي دي او تر 200 زیات ژوبل دي. په دې اړه به تاسې د حکومت خبرې هم واورئ چې څه کولای سي او څه کوي. د طبیعي آفتونو په اړه به مو د یوه داسې چا سره خبرې کوو چې هغه اقلیمي مطالعه لري، په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په اړه کار کړی دی. دی به د ده سره به تاسې په خبرو کې واورئ چې ولې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه دغونه زیات تاوان اړوي. او له کونړه به په یوه راپور کې د ځوانانو څخه واورئ.
زمونږ د محمد زوی واده دی، کوټه باندې لګیو پروګرام کو، زمونږ مشرانو بندیز لګولې دی چې دا پروګرام بند.
خو مشرانو سره مو هم خبرې کړې دي چې دوی دا بندیز ولې لګولې.
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، بیا دره کلی ځوانانې د مطالعې نه استلې دي. هغه خلک چې مریضان دي استراحت ته ضرورت لري.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښ شوزو پروګرام هم لرونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. په څو دقیقو کې ورزو چاریکارو ته زموږ خبريال چاریکار ته تللی او هلته به د وضعیت څخه چې سیل راغلی او خلک په څه حالت کې دي تاسو ته معلومات درکړي. خو مخکې تر دې چې چاریکار ته ورسو زموږ همکار ناجیه ساپی دا اوس را سره په سټډیو کې ده. پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله 105 تنه مړه شوي او نږدې 200 تنه ژوبل شوي دي. د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ ډیر مالی تاوان هم اړولی دی. نو ناجی جانې دی نن په خبري غونډه کې وویل چې یو خدای پروان مسله و چې هغه ډیره غټه سو او ځکه الته تلفات به خېډه رسولي وو د رسنیو پام هم تر ډیره هدا پروان ته. دی څه وویل چې په نورو کوم ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته زیات تاوان رسیدلی دی؟
سیلابونو له کبله خلکو ته زیات تاوان رسیدلی دی. ډیره زیاته مننه فرشتي جانې. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په هیواد کې سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو د ریدو له امله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې ګڼ مالی او ځاني زیان اړولی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال په دې اړه خبری کانفرنس ته وویل
جسد پاتالوس 151 نفر شهید است و نزدیک به 200 نفر مجروح گردیده.
په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس د یادو سیلابونو تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه په پروان ولایت کې رسیدلي. د پروان د ملکی روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری ازادي رادیو ته ویل چې ویا مړی او 115 ټپیان د روغتون ته انتقال شوي. د پروان ولایت سیمای چارواکي وایي په دې ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته ګڼ زیانونه اوختي. د چارواکو په وینا په دغو سیلابونو نو کې د پروان سربیره پکتیا کې یو، ننګرهار کې دوه، پنشیر کې درې تنه، میدان وردګو کې وو کسان، کاپیسا کې ولس تنه، کابل کې هم نن نستنه مړه شوې دي. همدارنګه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویل چې د شخورنې عملیات روان دي چې په وینا یې خې د تلفاتو د غرقام لوړ شي. چارواکي وایي سیلابونو شاوخوا 200 کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه اړولې. دوی وایي د راوتلو سیلابونو له امله د غوربند او بامیانو ترمنځ غځېدلې لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې او د ځینو نورو ولسوالیو لارې هم زیانمنې شوې. د کابل جلال آباد او کابل ګردیز لویو لارو په ګډون د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله زیانونه اوختي. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان سره مو هم خبرې وکړې. هغه وویل چې تر ټولو ډیر زیان د ولسوالۍ خلکو ته رسیدلی چې یو شمیر کورونه نړولی او په سلګونه جریبه کرنه لمنځ تللي. بله فرشته جانی،
و مننه. ناجی، تاسو څه معلومات لري چې په دغو مصیبت ځپلو سیمو کې د خلکو سره څه مرسته سوې ده، یا د دوی د دغه مصیبت د کمولو لپاره څه کار سوی؟ دوی نن په دغه خبری کانفرنس کې څه معلومات ورکړل؟
بله، چارواکي وایي ټاکل شوی نن د پروان ولایت زیانمنو شویو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ورسیږي. د قربانیانو سره د مرستې رسیدو په هدف د پیښو په وړاندې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن پروان ته تللی. د دغه وزارت ویان وایي ژغورونکي ټیمونه له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د ژغورنې عملیات پر مخ بیایي. دوی وویل په پام کې ده چې د سیلابونو ملاتر زرو پورې زیانمن شوی او کورنیو لپاره خوراکي مواد پروان ته انتقال شي. ولسمشر غنی هم په دې اړه خوشنۍ څرګنده کړې او زیانمن شوی او کورنیو ته د عاجل مرستې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې هم په یو شمېر ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې.
ډیره مننه ناجیه ساپۍ. اوریدونکو، تاسو زما د همکارې ناجیه ساپۍ په راپور کې په خبرو کې موار ودل چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د سر زیان رسیدلی دی. اوریدونکو، که تاسو په هر ولایت کې یاست، تاسو په سیمه کې سیل راغلی، څه تاوان یې رسولی، تاسو خپل وضعیت په اړه موږ ته پیغامونه راواستوئ. د افغان بي سیم ټلیفون کلري په 803 شمېره باندې دا ستاسو پیغامونه راځي او څنګه چې راورسېدل زه به یې درته خبره کړم. اوس به ورسو چاریکارو ته. زموږ همکار احمد هنایش په چاریکارو کې دی، دا اوس را سره په ټلیفون دی. هنایش، ستړی مسې، ته راته ووایه چې دا اوس ته چیرته یې په چاریکارو کې؟
په سلام وړاندې کوم. وعلیکم. په چاریکار کې د یو سیمه د 11 ناحیې اوفیان نومېږي، هلته عملیات جریان لري. د یو غرنۍ سیمه ده، هلته زه نظاره کوم که څومره خلک راټول شوي دي. دلته ټول پریشان دي، کورونه ویجاړ شوي دي او عملیات جریان دي. دې ته نظاره کوم او خلک هم ډېر اندېښمن همداسې عملیات وګوري چې هغه جسدونه چې راوباسي هغوی د کورنیو غیر نه وي.
مننه نایشه. اوفیان شریف ته خو به مخکې خلک د زیارت او د چکر لپاره ماروېدلي دي چې تلل. ته راته ووایه چې په دغه منطقه کې د خلکو شپه څنګه تېره کړه؟ دا د شپې د خلکو کورونه خراب سي
ډېر د اندېښنه سره اندېښنه سره د ترس او لر سره ځکه چې بیا هم د سیلابونه احتمال و را سره زیر شول احتمال در موجود و خو بیا سیلاب ونه راغل مګر اندېښنه تر اوسه موجود دی خلکو ډېر اندېښمن دی
دغه منطقه اوس خالي سوې ده خلک بل چېرته تللي کلا خلک په دغه خرابو کې اوسي څنګه
ځینې کسان چې ټول خپل کور له لاسه درکړی د هغوی ټوله اوس مسته د خپل اقاربو کور او ځینې دوستانو سره په کور کې تللې ده خو هغه کسان چې لږ خراب شوي د هغوی ډېر بد وضعیت د ستونزو سره د صحي ستونزو د نبود اوبو او نور شیونه چې ډېر قاطع شوي ده هلته ژوند کوي
مننه هنایشه حکومت ویلي چې دلته غوړي ورکوي وریجې ورکوي دا رقم د خوراکي موادو مرستې کوي ته فکر کوې دا خلک به د دغو شیانو د پخولو ځای لري بړستن به لري د شپې دپاره مثلا دا تلتکونه او دا شیان دوی به دا مرستې څه رقم ترلاسه کوي عاجل کومک څه شته پکار دی دلته په دې منطقه کې
کومکونه نه دی راغلی کومکونه تر اوسه نه دی راغلی یو مؤسسې او خیریه بنیاد لکه مرسته کړې ده هغه ډېره بېنظمه وه چې ډېره بېنظمه وه او سم توضیح نه شوه نو اوس صرف عملیات جریان لري د عملیات د هغه کسان چې تر نښته لاندې دي
او دلته روغتیایي ټیمونه نرسان ډاکټران څوک شته چې د خلکو ته زخمیانو ته
تر اوسه هیڅ شی نشته او هغه کسان چې شکایت لري په دې خاطر چې د صحي ټیمونه صرف امبولانس دی امبولانس چې هغه جسدونه چې تر اوارو لاندې راجیک شي هغه تر انتقال په روغتونونو کې انتقال درکي بس نور د صحي لحاظ نه تر اوسه کوم مشهود کومکونه دلته نه درغلي
هنایشه نن اول ته څنګه د باران وري یخ دی د شپه څنګه و د دغه مبارکي
ډیره ګرم دی شپه باراني وو ډیره په کلک باران وو مګر اوس لمر دی او صاف دی ډیر ګرم دی
او دلته وای یو لوی بازار تخریب سوی ک خلکو بازار جوړول او موټر په کې لیدل دي او دا د تلفات او ارقام وای شاید زیات سي ځکه چې وای کېدای سي په موټرو کې خلک دغه یو څرته وای اوریدونکو ته
دقیقا الته هم یو ډیر غټه ځای چې زیرزمینی ورته نوم کېدل چې الته د قانونه دوسته و یې تر درې سو د قانونه دا پلان و چې هلته جوړ شي دا ډېر غټه ځای چې خوري جوړ شوی و په دې زیرزمینی و هلته ټول ځینې موټرونه ځینې شیونه چې هلته پراته دي تر اوسه د هغوی عملیات پیل شوي نه ده چې څومره موټر څومره پکې سپاره و هغوی تر دې هغه په زیرزمینی کې را
ډیر زیات مننه احمد هنایش اوریدونکو تاسو زموږ د همکار احمد هنایش خبري واوري دي له چاریکارو د ویل چې کومکونه چندان نه دی را رسیدلی کوم چې را رسیدلی و دی وی خیریه ټولنې څخه هغه هم په بې نظمۍ سره توزیع سوی دی او ناچیز دی په دغه حالاتو کې د چاک پاکي او دغه عاجل طبي مرستې ډېرې مهمې وي چې په دغه مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته ورسول سي د خبرې مو واوري په پروان کې تیر شپه په دغه چاریکارو باندې سیل د 15 خو او څخه راغلی او په داسې وخت کې راغلی چې خلک ویده وو د شپې په درویو بجو راغلی نو په دې خاطر تلفات شاید یو دلیل دی چې تلفات ډیر وو او پرون چارواکو ازادي رادیو ته ویل نه ویل چې ډیر تلفات شوزو د کوچنیانو دي ډیر پکې خوشسوي دي او مرسوي دي زموږ هم کار په چاریکارو کې دی زموږ نور هم کاران په لار کې دي دغه ځای څخه موږ ویډیوګانې مخلو تاسو زموږ په پانی ته ورسې ازادي رادیو ته کې دلته د داسې کورنۍ هم ست چې د دوی د یوې کورنۍ ټول غړي تلف سوي دي د دغه خلکو سره مهم خبرې کړې دي نو که تاسو د دې سره علاقه لرئ د دې مسلې سره سموږ په پانی ته ورسې د ازادي رادیو پر پانه باندې د دغه حادثې ویډیوي راپورونه هم ست موږ هڅه کوو چې د یو چا داسې کار پوه سره چې هغه په افغانستان کې پر د اقلیمي مسایلو باندې مطالعه لري او څېړنه یې کړې ده خبرې وکړو خو فکر کوم چې دوی لا نه دی حاضر خبرونه ته به ادامه ورکو کله چې دوی زموږ سره ملګری سو تاسو به خبري واوري
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
اوس به ورسو خاطر پر دې ستاسو اقتصادي خبرونه بدای وړاندې کړی بیا به راپورونه ورته
د افغانستان متشبثین علی بورډ وای د محرم لسم پرانیک د کیدو سره د کابل په څلورو دروازو کې په زرهاو د تازه میوه موټر له تګ راتګ په هدف بند پاتی. د دې بورډ مشر حاجی رحمدین اغا نن ازادي راډیو ته وویل د کابل امنیتي بنسټونو دغه کار د عاشورا مراسم د خامنیت لپاره کړی. د ښاغلي رحمدین په خبره کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې برخه کې اقدام ونه کړي په موټرو کې بار تازه میوې به ټولې خراب شي.
د کابل په دروازو کې میوی تازه میوه تازه معلوم دی کہ موسم دی او خرابې دو په حالت کې دی د صادرات پر بنا باندې نو دروسته و دروازې دې تر څو چې د امنیتي ملوثات په خاطر زموږه ځوانانو د تجربه نه ده چې لار په خوش دي چې په روز کل هم د موضوع بل کار هم د موضوع پیش تو.
هغه وی د کابل امنی قومندانی او نورو امنیتی بنسټونو د کار لتیری ورځی پیل کړي حال دا چې د عاشورا مراسم لپاره درې ورځې وخت شته دی. په ورته وخت کې د کابل امنی قومندانی وایند فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته وویل هغه لوړ توناش موټر چې کابل ښار ته ننوځي د موټر ته د شپې لخوا د تګ اجازه ورکول کیږي. د یادولو وړ ده چې په ولاړ موټر کې انګور، خټکی، هندوانې، انځر او یو شمېر نورې تازه میوې او سبزیجات شامل دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ او سړک جوړونې په برخه کې د ظرفیت موندنې په هدف له تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ سره دوه تړونونه لاسلیک کړه. د دې وزارت د ویان مرستیال اشرف اقشناس نن ازادي راډیو ته وویل د یادو تړونونو هدف په افغانستان کې د ریل پټلۍ په برخه کې د ظرفیت موندنې ترڅنګ د دې برخې د ساتنې او بیا رغونې لپاره د لازمو فرصتونو برابرول دي. ښاغلی حق شناس وایي له دې وړاندې که د ریل پټلۍ او یا سړک جوړونې په برخه کې ستونزې رامنځته کېدې له بهرنیو شرکتونو به د مرستې غوښتنه کېده. د هغه په خبره له دې وروسته د دې تړونونو په لاسلیک کولو سره به اړتیا نه وي چې له بهرنیو کمپنیو څخه په یاده برخه کې د مرستې غوښتنه وشي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ، یو ایرو نه هاتی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسی پاوند نه هاتی افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.1 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 4.5 افغانۍ.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښو زو پروګرام درو کتا سي علاقه مندي لرین و را سره اوسه. په دې پروګرام کې به په افغانستان کې یو بل مخکښ شخص در معرفي کوو او دا چې د دوی څه کارنامې دي او څومره فعالیت یې کړی دی د دې څخه به خبر سي. خو تر هغه را مخکې خبرونه او راپورونه لا هم لرو. یوه نړیواله مسله ده، دا راخلو د نوي زیلاند یوې محکمې هغه سړي ته چې تیر کال یې د کرایست چرچ په نوم په یوه ښار کې پر دوو جوماتونو حمله وکړه، پر خلکو یې ډزې وکړې او 150 کسان یې ووژل، د مشروطي ازادۍ ورکولو پریکړه رات کړه. دا چې څنګه دا به د احمد شبر په راپور کې واوري.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال 150 مسلمانان په کرایست چرچ کې په دوو جماعتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشي کول رات کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د 9 کلن استرالیایی برنتون تارانت جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د دې زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تاران پر دې خلکو چې وشلې دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړو خلکو په برخه کې د برنتون تاران په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تاران چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو، دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تاران د محکمې پر پرېکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروط آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکوم شي او په مشروط ډول یې خوشي کول رد شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانت د 150 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تارانت پلان درلود چې پر درېیم جومات هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جوماتونه وسوسوي. ګسارنوال وویل چې تاران څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تاران د 2019 کال د مارچ په 15 په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خپره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راولېږئ.
اوریدونکو په پوره دولس نیمو بجو باندې تاسو ته د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوونو په تمه یو اوسئ. او نن د دریو بجو څخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. په دغه پروګرام کې موږ بیا هم په افغانستان کې د دغه آفتونو په اړه، طبیعي آفتونو په اړه خبرې کوو. دا چې ولې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه ډیر انساني تلفات پېښوي، دا چې په ټوله عمومي ډول په دنیا کې اقلیمي تغیرات راغلي دي او په افغانستان کې پر دغه طبیعي حالت باندې څه اغیز کړی دی، پر دې خبرې کوو. تاسو که سوالونه لرئ یا نظر لرئ هم بیا په دریو بجو باندې پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سئ، هم سوالونه کولای سئ، هم نظر ورکولای سئ. پروګرام به لایو وي، په مستقیم ډول به خپریږي. نو د وخت د پروګرام په یاد لرئ، په پوره دریو بجو باندې. اوس به ورسو کونړ ته. په کونړ کې یو شمېر ځوانان شکایت لري چې مشرانو پر دوی بندیز لګولی چې دوی نور د ودونو او د میلو په وخت کې ساز او سرود نسي کولی. دا چې ولې دا پریکړه سوې ده، په دې اړه زموږ همکار روحلا نوري له کونړه یو ډیر په زړه پورې راپور راستولی دی، او هیله ده چې تاسې به یې واورئ او خوند به ځینې واخلئ.
په یو ځانګړي خونه کې له ویرې او ډار سره سره د موسیقۍ غږول. دلته د کونړ د مرکز صداباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي، خو هغه څه چې زړونو غوښتل نشي کولی، په آزاده فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتل د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي، خو د قومي مشرانو پریکړې لاسونه تړلې دي.
موږ راغونډ شوي زموږ د محمد زوی واده دی، او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. زموږ مشرانو بندیز لګولی دی چې دا پروګرام بند دی مکوي. نو زموږ زړه غواړي چې سیلم وکړو، لوبیې هم وکړو، خو مشرانو دخوانه بندیز دی چې مکوي دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې دي. قومي مشران وای غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو، نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې دي. قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې دالو وي، ډګونه لګولی، ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه کوي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بیا دره کلی ځوانان یې د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي، استراحت ته ضرورت لري، هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونو کې چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته دا زیات او د ضرر سبب ګرځي، په دغې باندې موږ واقعا هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کلی ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمه ته د جګړو لسنګرونو د ځوانانو جنازي راوړل کیږي، او په ډیرې کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي. نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي. عزت الله صافي:
مخکې به چې دلته ودونه کېدل، نو خلکو به د ننګرهار نه او د کابل نه دغه د موسیقي والا ټیم راوستو چې دغه سو سبب برېښنایي سامان الات هم ورسو. په یو کور کې به خادي وه، په یو کې به مړ و، په بل کې به مریض پروت و. نو دې به ډېر بد اغېز په دې کلي اچاوه. داسې نه چې یوازې په دې چم ګاونډ باندې، په ټول کلي به بد اغېز اچاو. اوس چې دې مشرانو په دې حق کې کومه پرېکړه کړې ده، دا موږ تاییدوو او موږ د دې ملاتړ یو.
په همدې حال کې د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنتګل فدا موسیقي د افغانستان د کلتور یو مهمه برخه یادوي، او وای هنرمندانو تل خلکو ته د مینې او یووالي ترانې غږولې دي، خو د غوښتنه کوي چې د خوښیو د مراسمو پر مهال باید خلک په لوړ غږ او په لاوډ سپیکرونو کې د موسیقي لغږولو ډډه وکړي ترڅو د نورو خلکو د تکلیف لامل نشي.
د سورز بنې شدل د جنازې ناراضي، د سورز بنې دلته غم نه دل سورز بنی چې دلته ویر نه خويندې به وروره کیږي او مندې بوريږي همدارنګ ځوان ځوان جون چې لودونه هم نه کړي کونډيږي مشرانو دغه فیصله کړي وي همدغه د دې وجه نه به کړي وي چې دلته غم دی او هر ورځ ماتم دی چې په یو کور کې غم او ماتم وي په بل کور کې ساز او سرود نه داد په دا هم د پښتونوالي د اصول نه او د فرانسېکونو نه او د بنزټونو نه خلاف ده
په کونړ کې حرفوي هنرمندان نشته او یوازې څو تنه شوقي هنرمندان د خلکو د خوخیو په